آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې. ګرچې دغه پوښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو دپاره چې غواړي د تاسو په اړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان په اړه اوریدونکو ته ووایئ چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلی یم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی دی. زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. له پته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېرومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتله چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوع افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما لو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې هر څه کوي، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحبو عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول د عریضه ما ته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا سم شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکئ خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلې افغان اوس ګرچې هغه د تلې افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت پرسپانه و هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طول افغان پرسپانه توضیح کولی نو هغه از مرد دروازه که دا پرسپانه هغه کوله غرزه ولی نو زفتی برس منتظر اسم دا دوازه سر و دریدم پا کم وقت چی دی راتلی نو دی چی دا هغه دا اخبار دا سیر هغه که مهرق بانی و که ایا طولانو میدی مال ورور زه یو هغه در کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دی پکښې کېوالې و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو، د تولستوی وو، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا دوی افغان ته ژباړه نه بیا دی یوازې په خپل نومونو نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وه، اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوئ، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو، هغه دا اوس کې په روس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پرې شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپله. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاست چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځوانۍ کې ماموریت کړی وو، کوم ماموریت یو داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسنګ کې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه وو لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، لس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په تمرین کې کښېنستلم. مثلا چې جمعې به وو، ده به کتاب مطالعه کوه، زه هم تشویقېدلم. ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیر مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور او پلار تقلید کوي. مطالعه ډیره ضروري ده د نوي نسل لپاره. د ځوانانو لپاره
بیرته براو ګرځو. میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عطیفه ده احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه، نو آقا پا تابنه تاثیر کهی صفه او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې ژوند
ده. که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د
شرایطو
او حالاتو هغه چی دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاری کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې. دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کې ډېرې مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه ناویلي دي. هیچا پام نه دی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلنو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي. هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکم. زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که ونارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډیرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دی خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویدې دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څښي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کیدای شي اوریدون کې وغواړي په دې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کاله خپل درس وایي ولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلسکي او رسمی اغمال رما اخیری زما اخیری معمولیت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغمی روستای معمولیت تو چه پا دوازاره دیل لسم که روستای دکات روستای شی بود پوری نو اغا معمولیت ما اغا که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیر من ملال چی خبرانو کم را سرگرد
دیل کم خدای دی بکی چی تسو ستاسو پا اغمی خبری کری ستاسو پا دور بانی
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرورې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او لسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانستو غوښتنه کړې یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوای دی وشي او وایي لکه چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پښتنه نه ده کړې نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشي وای ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم زه نشنه اوریدونکو هم نزادي رادیو او زه لتا چې کلمه دا وختنه ده وګاله پاکستان چې خلی پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سې تر نړیوالو چارواکو پورې د موږ هغه ورسوي والسلام په احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نما دا پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسي زه د غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم هیله کوم باید ستاسې د ما پیغام درسره خپور کړئ موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې له تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خو د دې سره جوړه خوشاله به نو افغانو نه پکتیکانه دلته ورور کومې پرخنایت سکریس ته د ډیر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدل کې نشي کولای نو شاره کوم دایله د سیدا دفتر نه کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستیاو سوالو ته انتقال کې ډیر پرتی سیمې د لولو مرکز لري د مرکز تر ټول رسیدګي نشي کولای او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځې کې کار نه خلاصیږي نو ډیر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي ولادو کې څه د دفترونه سوالو یې تم راسي ځکه چې ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولای په خلک لري پرتو سیمو کې پراته دي ولادو کې چارواکي ته وته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته سی باید دفتر راسه تک سی هغه ټول سوال د ډیر کلی پراته دی ورته نو ټول خو مرکز ته رسیدل کې نسی کولای هلته بیا په ورځ کې کار خلاصېږم نه
السلام علیکم سال دی ورور بخیر جوړ تکړه تازه که خور یم ستړی مزه کولو یم ستړی مزه په دا راډیو کې تیتی کار کوي محترمونو زه د گیزو دوره سوالې سره د روزګان د ولایت خبره کوم دا زموږ تذکری چې د چوار سوای نه دی تیار شوی زر افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي د مسلمانانو سره د مسلمانان شکی درې ورځې په لګرځولې څلور ورځې په لګرځولې د دوی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا حقس دی دا سوی بل خو دا مجاهدین چې دی ورور ظفر په غواړي بل خلک ډېر ستړي کړی دي
السلام علیکم محمد نظر شمشادم دا فراول د بکوادول سوالینه دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا وبو دا ساتنه د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاس ته راځي کډی راځي کم بندونه چټل کیږي هغه د بارانو د فاره نسلابو د فاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه دویم موږ چې په هر برخه کې کوم ان تر دې حد چې په اداسې کې او مصرفوله بد کړو او مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوي دي ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبه ان تر سل متره مخته سوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولر دي کوم ځکه چې وبنوي هغه ځکه خلک څه کوي باغې باندې نه زراعت شین کیدلای سي، نه انسان ژوند کولای سي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل اواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني، که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هېڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي، چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجنیر راج په کوټه کې کښېني، هلته خپل قریبان ولیکي، بالا بس هغه انجنیران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي، بالا خلاص بس روان بالا هېڅ
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي سره تاسې ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسې ته پیغامونه وکړه، نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک ته، دا کلینیک کې اته کارکونکي دي، دا رضاکارانې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي، هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي، یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي، امیر در استوم. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي، هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي، هغه په کوټه کې وخوري، زله یو شی هم ورکړي. هغه پر هغه مخزي نه د چا فریاد اوري، نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغانان پکتیکا نه وروره، موږ دا مشکلات لرو، دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده، نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامت ده، په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامت ده. چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانې کې دي 0 افغانۍ، 1500 2000 افغانۍ دوا لیکي، سه کمه نسخه یي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې، دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي. کیفیت هم دومره ښه نه وي، که څه هم ګرانه وي، خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و، خو کیفیت هم نه لري او ګرانه هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. په دې لاین چې جوړو روغ به یاست. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوې دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله، اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ وو، اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی، 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زه حاجي عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسې سره په اړیکې کې یم. عرض مې دا دی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورټ ځي قانوني ویزه کوي او د 2 میاشتو دپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي. او پاسپورت چری اوردی مرزوی ای از موږ د امارت وکتاران ولی څنوي دا د بدبخت ملت غم ولی نخوري والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخر سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو. موږ انسانان نه یو، موږ مخلوق د الله نه یو، په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي، ولې په موږ خپل مشران نه رحمېږي؟ دا څال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې، په غیرت کې، په پښتو کې، په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله، خلک یې خوشحاله، موږ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره، افغانستان مشرانو در او بریا سره کېنئ، او د وطن او د وطن د خلکو د هوساینې دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړئ، او د ژوند طریقه ښایسته، د مانځه او د اسه او د جوماتونو هم جوړه کړئ. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام به نشر.
سلامونه نیکی هیل احترامات د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحی باید ورچت شي، روحی باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپله ورځنی ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل، هغه چې زموږ آینده را جوړوي، د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی، او راهیت چې چا په لاس ورکړل شي دی وي شپون د رمې حیثیت لري، کمسې چې شپون روانې هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله هم دا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي، مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، نو ځکه که دا حالات روان د نه شم پاتې کېدلې، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامته نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي، ځینې شته له مجبوریته، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکی هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی. د حالاتو سره سم سړی خفه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنېږي، بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. الوزه خدای دې خیر کوي لا نور، الوزه خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خپه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام من ونم کوم ہلم نیم ٹول بر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو رور پاڑ معلومات لری یا د خپل از ما جا غور از ما سرت پر دغش میری من دی یا اڑی کچنگ کی او یادی په واتس اپ نی میسج رات و کی 0 8 2 15 0 0 8 2 15 کچیر دیز ما ژ خپل اوری او یی بل څو پاړه معلومات پریز مر سره دی یا ژ غیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څه خوښنی وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ژ شانس ستاسو د هیله لرن چې داز ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل ورکو سو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه ورکو سو عزیز نوم او کوم نشانه وایي. ده مست تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د ورکو سو کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما ما اورور دی وکال کیش د کورنا درکسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري پدایش ما دی مرته رنگوی سه پروا ات دوا څلور نه ات سه پر څلور او د دنو مستنه د شنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 0 تکرار 0 58 15 15 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر اغلی ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. سمر د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 1 2 9 0 4. شمیره اوزل بیا تکراروم 0 8 4 1 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شماره ده 01 06 32 1 3 3 8. شماره ازل بیا تکراروم 01 06 32 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوی دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2 1 ځل بیا هم شمیره درته وایم. 0 0 6 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نادرکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څوار مو ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 4 1 4 1 8 8 5 2 2 8 5.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 01 1 2 3 8 19، یعنی 0 01 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ یا له 2 ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې وړک ته نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کولستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 01 0 03 22 1 19.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر دریمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کیږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسین پی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سخت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مانه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم 0 او 3 0 1 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ 0 8 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تا ویزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاردون کتنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لاس بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې. نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کورسه تر دننه پوري بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمېرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نه و درې صفر و زر نه پنځوس اته سوه یو اویا صفر و نه څلوېښت درو دېرش نه اویا درو اویا د خدای په امان ویلو ده چې زما پیغام نشر کړي.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.